شنبه د جدي ديار له سمد 2020 میلادي کال د جنوري 2 د ازادي رادیو د نن ورځ خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشام ترو بجو په منځني سپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم نیول شي. روان خبرونه زحمت شپر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوبم. السلام علیکم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر وای چې د خبریالانو او مدني فعالانو وشنه د افغانانو د روحي د ځپلو او د آزادو ژغونو د غلي کېدو په هدف کې شي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن بیا ویلي دي چې د بیان پر آزادۍ بریدونه بوګنون کړي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو تفصیل درکو. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وشنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی دی. د دې کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په 50 کلونو کې 55 تنه افغان ژورنالستان د بیان د ازادۍ په لاره کې قرباني شوي، خو حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. په بخښنې سره د خبرونو سرټکی د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وشنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی. افغان حکومت د کابل پر پانتون د نیول شویو بریدکوونکو یو تن په اعدام محکوم کړ. ایران غواړي چې د یورانیم غني کول په سلو کې شلو تل وړ کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وشنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی. د دې کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 50 کلونو کې 55 تنه افغان ژورنالستان د بیان د ازادۍ په لاره کې قرباني شوي، خو حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
دا چې دولت د قاتلینو په نیولو او رسنۍ او ژورنالستانو په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی، موږ له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او بې پولو ژورنالیستانو ټولنې غوښتنه کوو چې زموږ مظلومانه غږ دې راسره پورته کړي.
دا غوښتنه وروسته له هغه کېږدي چې د غور ژغ راډیو مشر او خبریال بسم الله عادل پرون په مرکز فیروسکو کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شو. د خبریالانو د دفاع کمیټې او کابل پرس کلب له رسنیو غوښتي چې د دریو ورځو لپاره د حکومت اړوند خبرونه تحریم کړل. عادل پنځم خبریال دی چې په تیرو 2 میاشتو کې وشل کیږي. د دې وشنو مسولیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پانتون د برید د ترهانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون د غبرګولی په 12 پر ټویټر لیکلی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی، خو ښاغلی آریان په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. تر دې مخکې د افغانستان سترې محکمې په دایښ کې د غړي ټوب د ماينونو د ایښودلو، انسان تښتونی او د چاودیدونکو موادو د لیش په تورونو عادل ته د اعدام او څلورو نورو کسانو ته د 1225 کلونو ترمن د حبس په بیلابیلو دورو د محکومیت خبر ورکړی وو. سترې محکمې ویلي چې دا حکم ابتدایي دی او تورن کولی شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. پر کابل پانتون حمله د لړم په 12 د دوو کسانو لخوا وشوه. په دې حمله کې چې مسولیت یې دایښ ډلې ومانه، د رسمي شمیرو له مخې 22 کسان مړه او نږدې 13 نور ټپیان شول. ایران په پام کې لري چې د یورانیمو غني کول په سلو کې شلو تل وړ کړي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي په اداره کې د روسیې سفیر میخایل اولیانوف د جنوري په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې IAEA عمومي مشر رافائل گروسی د دې ادارې د مشانو بورډ ته د ایران د پلان په اړه خبر ورکړی. په ویانا کې یو ډیره ډیپلوماټ هم رویټر سرجان ستایید کړي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA خپل غړو هیوادونو ته په یو راپور کې د ایران د اهدافو خبره یاده کړي، خو په دې اړه د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه کړې ده. د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقه له مخې تهران یورانیم یوازې په سلو کې تر 3.8 پورې غني کولای شي، خو اوس مهال د اندازه په سلو کې 4.5 ته لوړه کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې که تهران د دې موافقه اصول رعایت کړي او د بالستیک توغندیو د پروګرام او د نیابتي ډلو د ملاتړ په څیر له نورو لانجو لاس واخلي، نو متحد ایالات به یو ځل بیا د موافقې ته ور وګرځي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وای غواړي پرې ایالت کې د هندوانو یو معبد چې د تونلارو وسلوالو لخوا ویجاړ شوی له ایالتي بودیجې ورخوي. د پېښور په 100 کیلومتر کې په کراکسیمه کې د هندوانو د معبد د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 13 نیټه وسوځول شو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر کامران بنگش پرون د جنوري په لومړۍ نیټه فرانسپر سرشانس ته وویل چې د دې معبد د ویجاړې دوه وسوځې دوه لقبله سخت خوښنه شوې ده. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د دې معبد د سمدستي جوړولو امر کړی دی. د پاکستان پولیسو ویلي دي چې د دې معبد د سوځولو په قضیه کې د لاس لرلو په تورې شپږ مشکوک کسان نیولې دي. په پاکستان کې چې په سلو کې ونې وي کسان مسلمانان او په سلو کې یوازې دوه هندوان دي. د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تشدد او تعصب دود دی. البته په دې هیواد کې یو شمېر عیسویان هم شته. په خیبر پښتونخوا کې د دې عبادتځي د سوځولو په وړاندې په هند او پاکستان په کراچي ښار کې پراخ اعتراضونه وشول. دا سجدی رادو سهارنی خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د خبريالانو وژلو ته د خبريالانو د ټولنو اندیشنې در سره شریکو.
کابل پریس کلب او ژورنالیستانو دفاع کمیټه په ګډه لټولو رسنیو ژورنالیستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د درې ورځې د دولت خبرونه نه خپروي.
خبريالان څوک وښني او هدف یې څه دی؟ په دې اړه د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د اجرایي رئیس نظر لرو.
دوی غواړي چې د بیان ازادي او آزاد رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي دا باید ختم شي.
د وزارت یې وشتم کال به د افغانانو لپاره څرنګوي
تشنج به دوام لري. ټولې د مبارزې په جریان کې د دې امید شته چې جاري کال نوې کال به ان شاء الله د سولې کال وي او د 2000 نه به ډیر ښه.
او د دې خبرې مجلې په ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام درو.
زما مسلک چې زه فلم بردار یم تقریبا زیو 30 کال کېږي څه زیاته یکه.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشوي د خبريالانو او مدني فعالانو د وشولو هدف داده چې د افغانانو روحیه مړشي او خپلواک شغونه غلي شي. شهرزاد اکبر دا خبره ورسته تر دې وکړه چې پرون په غور کې یو افغان خبريال ووشل شو. بل لور ته د دې پیښې په تړاو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت سرپرست راس ویلسن وویل چې د بیان پر ازادي حمله بوګنون کړي او باید پای ته ورسی شي. د افغان خبريالانو د دفاع کمیټې هم خبرګون شولې. احمد تکلو په دیاله نور تفصیل.
د افغانستان د رسنیو کورنۍ د 2020 کال لومړی ورځ په غور کې د یو خبريال د مړینې په خبر پایل کړه. د خبريالانو د ملاتړ ټولنو د بسم الله عادل پر وژل کېدو د خبرګون پترس کې د خبريالانو غوښتنه دي چې د درې ورځو لپاره د افغان حکومت لخوا خبر شوی خبرونه نه خبروي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې او کابل پریس کلب پرون د خبرګولي په 12 نیټه په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د دفاع د کمیټې مشر عبدالمحید هاشمی لازادي رادیو سره په خبرو کې پر نړیواله ټولنه، ملګرو ملتونو او د بیپولي خبريالانو پر ټولنه غږ وکړ چې په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو پر خلاف غږ اوچت کړي.
کابل پریس کلب او ژورنالیستانو دفاع کمیټه په ګډه لټول رسنیو ژورنالیستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د درې ورځې د دولت خبرونه نه خپروي. سو دولت د قاتلینو د نیولو سزا ورکولو او دغه ډول د رسنیو ژورنالیستانو د امنیت ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه نه وی اخیستي.
د غور غږ رادیو مسؤل او خبريال بسم الله عادل په تیرو دوه میاشتو کې په افغانستان کې پر خبريالانو د هدفي حمله 15 قرباني ده. لده مخکې د ازادۍ رادیو خبريال محمد الیاس دای په هلمند کې د ټلو ټلویزیون په خوانی ویان دی اماس یاوش په کابل کې د انعکاس ټلویزیون خبريال ملاله میوان په جلال آباد کې او خبريال رحمت الله نیکزاد په غزنی کې ووشل شول. د افغانستان د خبريالانو د دفاع د کمیټې مشر خغلی هاشمی وای په 15 کلونو کې د افغانستان د رسنیو کورنۍ خپل 55 غړي له لاس اور کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې وضعیت د دوام لکبل اندېښنه خوده. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیر ماخام پر ټویټر ولیکل چې 2020 کال د دوو ملکی فعالانو یعنی په غور کې د یو خبریال او په کابل کې د بغلان د یو مدني فعال په ترور پیل شو. د میرمن اکبر په وینا دا هدفي وژنې د دې لپاره کیږي چې د افغانانو روحیه مړه او خپلواک اوازونه غلي شي. د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د یکشنبې په ورځ په خپله عمومي غونډه کې د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه بحث وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دفیر هم د بسم الله عادل وژنه غندلې او په یو بیان کې ویلي د بیان پر ازادۍ او هغو کسانو حملې چې ټولنه له بدلونونو خبروي بګنوونکي دي او باید پای ته ورسیږي. د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنې وایي حکومت د رسنیو پر کارکوونکو د حملو د عاملانو په نیولو کې پاتې راغلی. حکومت وایي د وروستیو هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، خو طالبان په دې حملو کې لاس لرل ردوي.
په غور کې د غور ژغ راډیو مسؤول بسم الله عادل د نامعلومو وسلوالو په ډزو پرون ووژل شو. دا په وروستیو کې پنځم خبریال دی چې په دې ډول په افغانستان کې وژل کیږي. خبریالان څوک وژني؟ عصمت څاروان په دې موضوع د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې له اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی سره مرکه کړې. ښاغلی صدیقي په پیل کې د دغو وژنو په اړه وویل. ښاغلی توحیدی د دغو وژنو په اړه د مرکې په پیل کې وویل
او دا موشته ثابته ای چې خبریالان د دوه میاشتو نه رئیس پنهه کیږي او خبریالان وژل کیږي. دا چې څوک د دغه حملات تر شا ولال ده داسې بربند نه ده. مونږ معلومات نه لرو. دولت وایي چې دا طالبان دا کارونه کوي، طالبان وایي چې مونږ نه کوو. کله داعش مسؤلیت اخلي، کله هم نه اخلي. هغه شی چې مشخصه دي او معلوم داره دي دا دي چې خبریالان په افغانستان کې نور خوندي نه دي. پیامله کیږي هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په غور کې، هم په هلمند او غزنی کې، او ممکنه ده چې په نور ولایت کې هم داسې پیښې را تکرار شي.
تاسو اشاره وکړه چې دولت وایي چې طالبان دا کار کوي او طالبان وایي چې دوی دا کار نه کوي. ستاسو کمیټه چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه ده، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه تحقیق نه دی کړی؟ ځکه چې تر څو چې خبریالان په خپله ونه وایي او تحقیق ونه کړي چې په دوی باندې څوک حملې کوي، هغه کسان چې حملې کوي هغوی ممکن همدې لړۍ ته دوام ورکړي.
مونږ د دولت سره په تماس کې، د دولت سره غوښتنه مونږ ده چې مونږ ته داسې کره معلومات ورکړي، اسناد هم را شریک کړي. هغه اسناد او مدارک په اساس مونږ نړیوالو ته درخواست وکړو چې شوي دي دا ودروي. که طالبان نه دي نور کړی دي باید دا افشا شي او نړیوالو او د افغان حکومت او طالبانو په مشارکت دا مشکل به حل شي. ملل متحد امنیت شورا ته مونږ یو لیک راوستو او همدغه ته د حکومت سره مونږ په تماس کې یو. متاسفانه نړیوال ملګری زمونږ نه ملاتړ کوي د اعلامیو په اساس او د بایدا چې خپروي. خو داسې عملي پلان تر اوسه پورې جوړ شوی نه ده او مونږ هم نه پوهېږو چې خبریالان ولې په نښه کېږي او څوک دا کار کوي. یوازنی شی چې مونږ په خپل تحلیل کې لرو دا دي چې هر کړی وي، هر سازمان د دې حملو تر شا ولاړ وي، خو دوی غواړي چې دغه بیان ازادي او آزاد رسنۍ چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا باید ختم شي.
دولت مثلا د په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال د قاتلینو د نیولو خبره وکړه، دغه راس په ننګرهار کې د ملالی او همدارس په غزنی کې د الجزیره د خبریال د قاتل د نیولو ادعا وکړه او بیا ویډیو هم خبره کړه چې قاتل اعتراف کوي. دغه ادعاوې تر څه حد پورې د باور وړ دي او ستاسو قناعت حاصل کړی دی؟
متاسفانه زمونږ یوازنی هغه اعترافات داسې اعتماد نه چلوي. خو اصلي مسله دا ده چې باید دا کیسې ټول مونږ غوښتنه د حکومت دا ده چې دا په یو ویډیو کې هغه ونه کېږي، هغه بسیا ونه کېږي.
تاسو وایئ چې په ویډیو بسیا نه ونه کې، نو څه وکړي ستاسو په نظر؟ په څه شکل سره کېدای شي چې ستاسو قناعت حاصل شي؟
اسناد، مدارک، کره معلومات، دا کیسې باید افشا شي چې د چا پورې تللې دي، دا اشخاص څنګه راځي، څنګه دوی خپل اهداف ترسیږي.
صدیق الله توحیدی.
آزادی خبری مجله اوری
و په جواب 15 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه وو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
Stars and Stripes responsibility کلی دا ولسمشر ټرمپ اداره د هغو استخباراتي معلوماتو پر تاییدولو کار کوي چې خی چین په افغانستان کې وسلواله ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د پیسو وړاندیز کړي. په دې اړه د امریکا یو خبری وی پانی د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکړی وو. په دې ریپورت کې ویل شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار څو اونۍ مخکې د دې ریپورټونو په اړه ولسمشر ترامپ ته معلومات ورکړي. شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ورته ریپورټونه د روسیې په اړه هم خپاره شوي وو. د جون په میاشت کې نیویارک ټایمز په یو ریپورټ کې دعا وکړه چې د روسیې د پوځي استخباراتو یو یونټ له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکایي او برطانوي سرتیرو په شمول پر ائتلافي ځواکونو د بریدونو پر سر نقدي جایزې منلې وي. Stars and Stripes ورسپانه په دې اړه تازه لیکنه کې وایي د روسیې په اړه دا ریپورټونه ولسمشر ټرمپ هغه مهال رد کړي وو او د پولیټیکو مجلې د یوې خبریالې له خولې زیاتوي اوس چې بیجنګ له هماغه تورونو سره مخ دی چې شپږ میاشتې مخکې ورسره مسکو مخ وو، نو د ولسمشر ټرمپ اداره ډیر مختلف چلند ورسره کوي. لیکنه وړاندې د یو چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار اوبراین نه یوازې په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ورکړي، بلکې په اړه یې د بحث لپاره د ډسمبر په 22مه د ملي امنیت د شورا د پالیسۍ د تنظیم د کمیټې غونډه وربللې وه. کویت ټایمز رسپانی په کندهار ښار کې په تیرو شلو کلونو کې راغلو یو بدلونونو ته اشاره کړې او په دې برخه کې د ځوانانو لپاره د ښوونې، سپورت او تفریح په برخه کې د بیلابیلو رامنځته شوو ښوونیزو، سپورتي او تفریحي فرصتونو یادونه کړې چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نه و موجود. رسپانی لیکي په کندهار ښار کې افغان ځوانان ویر لري چې که طالبان بیا راشي نو دوی به له دې فرصتونو ګڼ له لاسه ورکړي. خلیج ټایمز بیا د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ د راتلونکو یو ورځنۍ نړیوالو لوبو په اړه چې متحده عربي اماراتو کې کیږي لیکنه کړې وای د دې لوبو لپاره تر کوربه افغانستان ملمټي مخکې رسیدلې. ورسپارنه لیکي د افغانستان د کرکټ بورډ لا د دې لوبو لپاره لوبډلم نه دی اعلان کړی چې ویزې ترلاسه کړي او متحده عربي اماراتو ته ورشي. تمه کیږي چې د دواړو هیوادونو لوبډلې به د جنوري د 13 او 28 نیټې ترمنځ د شیخ زاید لوبغالي کې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د 2020 کال پیل شوی دی او نن دوهمه ده. یو شمیر عام افغانان او د چارو کارپوهان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوري خبري او له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل په دغه کال کې د افغانستان لپاره مهم موارد ګڼل کیږي. نور په دې تحلیلي راپور کې
2020 کال د افغانانو لپاره خونړی کال وو. تاوتریخواله له هم دوام لري، خو یو شمیر عام افغانان او سیاستوال یې تل پاتې سولې او د تاوتریخوالي ختمېدو ته سترګې په لار دي. د سولې د دویم پړاو خبرو پایله له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل او په متحده ایالاتو کې د جو بایډن واک ته رسیدل ورسره احتمالي بدلونونه هغه موارد دي چې په 2020 کال کې د افغانستان لپاره مهم بلل شوي. د افغان دولت د مرکزي پلاوي غړی فاروق مجروح په 2020 کال کې د سولې په خبرو کې پرمختګ ته هیله مند دی.
د دوړ لور ترمن د سولې روانو مذاکرات ته په پام د افغانستان د سولې له مذاکراتو د نړیوال ملاتړ په امریکا کې د جمهوریت ریاست بدلون په جنیوا ناسته کې د افغانستان له حکومت د نړیوال ملاتړ د تمې زیاتوي چې روان کال به د افغانانو لپاره غوره کال وي.
خو ښاغلی مجروح وایي په روان زیږدیز کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د دغه هیواد د خلکو اندېښنې زیاتې کړي. د امریکا متحده ایالاتو د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې د 2020 میلادي کال د جنوري په میاشت کې به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 4500 ته راکم کړي. په په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لسلیک شوې هوکړې له مخې تمه کېږي چې د روان میلادي کال د می میاشتې په نیمایي کې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. خو شرط ورته دا دی چې د سولې خبرې مثبته پایله ورکړي او له تروریزم سره په مبارزه کې د طالبانو ژمنې په واقعیت بدل شي. بلخوا د افغانستان پخوانی لوی درستیز شرمحمد کریمي له امنیتي پلوه 2018 میلادي کال د افغانستان لپاره له کړکېچونو ډک کال یادوي.
2018 کال د حوادثو او واقعاتو د جریان په نظر داشت دفتن به د سولې او آرامۍ کال نه وي، تشنج به دوام لري. سولې د مبارزې په جریان کې د دې امید شته چې جاري کال نوی کال به
ښاغلی کریمی وایي د نړیوالو ځواکونو وتل به د افغانستان په امنیتي وضعیت بې اغېز نه وي او ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه دې له لوژستیکي پلوه پیاوړي شي. ټاکل شوې چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د روانې جنوري میاشتې په 15 پیل شي. یو شمېر افغانان په 2018 میلادي کال کې د تحولاتو او بدلونونو په اړه ویشلي نظرونه لري. د کابل ښار اوسیدونکی منصور وای
په 2000 کې سلحانو تاریخ دی ورو ډیر زمونږ ځوانان مړه شو خدای وبخي، او په 2020 کې مونږ خوړو چې صلح شي، آرامي شي، مونږ آرام زندگی وکړو.
خو حزب الله بیا نه هیلای دی
ځکه چې 2000 کال د کومو ګورو ډیر زیات وضعیت خراب، انفجار اخوا دیخوا مثال دغه دا چې ډیر زیات وضعیت خراب ده. سوله وای خو بیا د هغې باوجود هم مازیګ انفجار کیږي، نفر مری پکې، عوام غریب خلک پکې زی. دغه امیدواری مونږ نه وینو چې بیا زمونږ وطن کې بسوله راشي او مونږ په امن کې شو.
منصور او حزب الله هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتو په اړه اندېښمن دي. د دوی په باور د دغو ځواکونو وتل به افغانستان یو ځل بیا کورنیو جګړو ته ورټل وهي. د یادونې ده چې په 2018 زیږدیز کال کې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په پیل سره په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې، او دغه شان د خبریالانو، مدني فعالانو، دولتي کارکوونکو او د ملکیانو هدفي وژنو هم زور اخیستی.
تاسو له پیغامونو
د پښتو د لمنیم د کابل د بګرامۍ د ورسره ته نوې کینی ولې زما خله دا زما لا پیغام تاسو نشر کړی. یا خو په افغانستان کې د انټرنیټ بای لورې دي تقریبا یو جدي انټرنیټ په دې په باندې ورسره، او بل دې وخت هم دی حاجه اکثر دی یو نه شپه ور دي په نور خبرونه کوم وکړو نو لوي مشه څنګه نیولې به تاسو ته مشه کولی د انټرنیټ وخت وی دا تکات ته یو جی وین دی چې څنګه د مشه وخت لري که پاندو چې دی انټرنیټ ته څنګه یو مشه وخت لري. په فعل لا درم کې دی مهاجرت وزارت او خصوصي شرکتونه مهاجرت شرکتونه دې ستاسو مو سي توجه مو مننه.
نو سلامونه د تاسو ټول اوریدونکو ته ورسته له سلامه د هر غنده او لوګارو پر چرخي د کومې خامې لارې چې زغت موټر چې په تاګ را تک وی اکثره د موټر په خپل ټیرو سره کوم یو مان دوه منه خوره چې د کابل ښار توري عامل د خامې سرک چې ټوله ګرد خاک دی واد د شپې چې جوړ کړای دین دغه خورې ډوري دي چې دا مشکل خلکو ته ایجاد کړی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په دې برخه کې یو نړیواله موضوع راخلو. د بوسنیا هرزګوینیا حکومت د نړیوالو له انتقادونو وروسته د هغو کډوالو لپاره چې دوه شپې په سړه هوا کې تیرې کړي خیمه چمتو کړې دي. د کډوالو چې ځو ماشومان هم پکې دي پرون وروسته له هغه د امرسته ترلاسه کړه چې د اعتراض په دودي د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه، او د ولاریون پترس کې له نړیوالو د امرسته غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د بوسنیا هرزګوینا حکومت د کډوالو د بشري بحران د حل لپاره د هڅو پترس کې هغو کورنیو ته خیمه ورکړي چې تیره ونه یې کمپ وسوځید او دوی دوه شپې په سخته یخنۍ کې بې اثره پاتې وو. د بوسنیا پاوز د جمعې په ورځ سلګونه کډوالو ته چې افغانان هم پکې دي خیمه ورکړي. څه باندې یو نه مخکې د کرویشیا سرحد ته نږدې د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته د بوسنیا پر حکومت له دې کبله چې شاوخوا زر تنه کډوالې بې سرپناه پرېښې دي سخت انتقادونه وشول. د بوسنیا پاوز پرون د مرغومی په 12 نیټه ویل چې کډوالو ته د خیمو د درولو په عملیاتو کې شاوخوا یو نیم سل سرتیرو برخه اخیستې و. د دې کمپ ټولې چارې آی او ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان ترسره کوي. پرون لدې مخ کې د کډوالو په یو اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ څو نړیوال له هغو سختو شرایطو چې دوی په بوسنیا کې ورسره مخامخ دي خبر کړي. مرستندوی ټولنې وایي چې د دې اعتراض په ترڅ کې سلګونه کډوالو د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او په لیکلو شعارونو کې له نړیوالو مرسته وغوښته. بوسنیایي چارواکو په روانه اونۍ کې اعلان وکړ چې دا کډوال له لیپا کم څخه په مرکزی بوسنیا کې د پوځ یوې پخوانۍ اډې ته لیږدوي، خو دا پلان عملي نه شو ځکه د سیمې اوسیدونکو اعتراض وکړ. دا کډوال د 24 ساعتونو لپاره د بسونو په قطار کې ناست و، خو وروسته له دې چې د لیکت پلان یې رد شو بیرته د لیپا سوځېدلي کمپ ته راوستل شول. په تیرو 2 شپو کې د کډوالو د ځان د تودولو لپاره اورونه لګول. بوسنیا هرزګوینا د هغو زرګونه غیر قانوني کډوالو پر لاره پروت دی چې د منځني ختیځ، افریقا او آسیا له جګړه ځپلو هیوادونو څخه تښتي او اروپا ته ځي. دوی اکثرا د بوسنیا له شمال لویدیځې څنډې څخه چې د اروپایي ټولنې لغړی هیواد کرویشیا سره ګډ سرحد لري اوړي، او له هغه ځایه غواړي چې ځانونه د اروپا شتمنو هیوادونو ته ورسوي. خو ډیری دا کډوال چې ښځې او ماشومان هم ورسره وي په کرویشیا کې د سرحدي پولیسو او په بوسنیا کې د سیمه ییزو اوسیدونکو له تشدد سره مخامخ کیږي.
لاند خبرونه د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبريالانو د هدفي وشونو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی. د دې کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 5 کلونو کې 55 تنه افغان ژورنالیستان د بیان د ازادۍ په لاره کې قرباني شوي، خو حکومت په دې برخه کې سم اقدام نه دی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د طرحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آرین پرون د غبرګولې په 12 پر ټویټر لیکلی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی. ایران په پام کې لري چې د یورانیم غني کول په